سلام د ازادۍ رادیو مازیګرنۍ خبری مجلې ته خراغلست. په دې خبرونه کې چې زه احمد تکل وړاندې کوم اوری د کووید 19 د مثبتو مواردو له زیاتېدو سره د روغتیایي سهولتونو د کمښت له کبله د افغانانو اندېښنې
وضعیت به څنګه شي؟ دلته خو د واخې درد تابلیت نشته، دا د کرونا نه اکسیجن د کومه شي.
بندو توغندیو د لشکرګاه ښار د ملکي اوسیدونکو ژوند تریخ کړی.
توغندۍ راغورځېدلې وه، زموږ په کوټې سره مښتې وه، نرمې دلته مښتې وه، تقریبات یې بشکړې وه.
د رباب په باب، د رباب غږونکي نه بلکې د رباب جوړونکي خبرې.
هم در آثار نویسنده های زبان پشتو و هم در آثار نویسنده های زبان دری احساس دیدم.
او په نړیوالو مسایلو کې
د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان په یوه خبری کنفرانس کې وویل په ویانا کې د خبرو هر پړاو کېدی شي نهایي وي، خو موږ ته بیړه په کار نه ده.
به هر سمخ که پا مکره خبرونو تا چه اسدالله لودین چمتو کری.
ده افغانستان ده دولت مرکچی پراوی سبا بیرت دوهی تستنیگی. بریتانیا ل افغانستان هغه کسان باسي چې د دوی لپاوت سره کار کړی او په پکتیا کې د کورونای ناروغانو د درملنې لپاره یو نوی روغتون پرانستل شي. بشپړ خبرونه تاکل شوی د افغانستان د دولت د مرکچی پلاوی یو شمیر غړي سبا بیرته دوهې ته ستانه شي، چیرته چې 13 سپتمبر میاشت کې بین الافغاني خبرې پیل شوې. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند ناجیه انوري وایي د دوی غړو کابل کې لازمې سلام مشورې کړې دي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت په یو قوي اراده او په پوره امادګۍ باندې دغه ناستې ته بیرته ورځي، تر څو پورې چې له هغه ځایه چې درېدلې وه بیرته یې شروع کړي.
د افغانستان د دولت او طالبانو خپل منځي خبرې وروسته تر دې په دوحا کې ودرېدې چې امریکا د دوحې تړون کې له ذکر شوې نیټې په 15 میاشتې ځان له افغانستانه د ځواکونو د وتلو خبره وکړه. له دې وروسته یوازې تیر اختر کې د دولت او طالبانو مرکچیانو سره کتلی وو. بریتانیا ویلي دغه هیواد ته د هغو افغانانو او کورنیو د انتقال لړۍ چټکوي چې افغانستان کې د دوی له پوځیانو سره کار کړی دی. دوی دا پلانونه له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو له وتلو سره هممهاله اعلانوي. له دې وړاندې څه باندې 1400 افغانان چې تر ډېره ژباړونکي وو له خپلو کورنیو سره بریتانیا ته لیږدول شوي دي. د بریتانیا حکومت ویلي د نویو اقداماتو له مخې ټاکل شوي دوی شاوخوا 3000 نور افغانان هم ولیږدوي. د بریتانیا د کورنۍ چارو وزیر پریتی پاتل ویلي د دوی حکومت اخلاقي مسؤلیت لري چې له افغانستان خپل کارکوونکي وباسي. په پکتیا کې د کورونای ناروغانو د درملنې لپاره نن یو نوی سلبستریز روغتون پرانستل شو. د والی ویان عبدالرحمن منګل ازادي راډیو ته وویل چې د دې روغتون د جوړېدو چارې کال وړاندې پیل شوې وې.
په پکتیا ولایت کې د 3 میلیون افغانیو په لګښت د کورونا سل بستریز روغتون ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. دغه روغتون د جمهوري ریاست د عملیاتي ادارې لخوا جوړ شوی. همدارنګه دغه روغتون 55 خونې او د کورونا ناروغانو د درملنې ټول امکانات لري.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي په تیره یوه شپه ورځ کې نږدې 30 کورونایي ناروغان مړه شوي دي. دغه وزارت نن وویل چې تیرو 24 ساعتونو کې څه باندې 1500 کسان په کورونا اخته شوي. د رسمي شمیرو له مخې افغانستان کې د کورونا پیښې څه باندې 3200 ته رسېدلي او نږدې 3000 پرې مړه شوي هم دي. خو د چارواکو او د کتونکو په باور نارسمي شمیرې له دې ډېرې لوړې دي. د بریتانیا صدر اعظم وایي د نړۍ د وو صنعتي هیوادونو له مشرانو به وغواړي چې د کووید 19 واکسین د پاسپورټ او وبا ته د چمتووالي د نړیوال تړون پر سر موافقې ته ورسیږي. بوریس جانسن دا غوښتنه د یکشنبې په ورځ د کاناډا سی بی سی خبري شبکې سره د خبرو پر مهال وکړه. ده وویل اړتیا ده چې پرمختللي هیوادونه له بېوزلو هغو سره د کورونا واکسین په برخه کې مرسته وکړي. د نړۍ د وو صنعتي هیوادونو د مشرانو غونډه د جون له 11 تر 14 د بریتانیا په کوربتوب جوړیږي. دا وو صنعتي هیوادونه بریتانیا، امریکا، کاناډا، جاپان، فرانسه، جرمني او ایتالیا دي. او روسای خبر هم دا چې د راینیر هوایی شرکت وایي د دوی یو الوتکه د احتمالي امنیتي ګواښ په اړه له خبرداري وروسته برلین کې ناستې ته مجبوره شوې. راینیر نن په یو خبر پاڼه کې ویلي د دوی دا الوتکه له دوبلین کراکوف ته پر لاره و چې د جرمني د هوایی کنټرول ادارې د ګواښ خبرداری ورکړ. د خبر پاڼې له مخې الوتکه برلین کې تر ټولو نږدې هوایی ډګر کې کېنول شوې او مسافر ترې بهر ایستل شوي. د پولیسو له پلټنه وروسته څرګنده شوه چې کوم خطر موجود نه و. له اوو ساعته ځنډ وروسته د دغې الوتکې 160 سپرلۍ د بلې الوتکې په وسیله کاراکوف ته رسول شوې. له دې وړاندې بلاروس د دغې شرکت یوه الوتکه د جیټ په وسیله په مینس کې ناستې ته اړ کړې وه.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یوش په نورو لویو ښارونو د هوا هټکل په راتلونکي 4 ساعتونو کې داسې کړی دی. کابل اسمان ځای وریځې تودوخې لوړه درجه 1.44، هرات اسمان ځای وریځې تودوخې لوړه درجه 8.23، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 9.22، مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 8.44، کندز اسمان ځای وریځې تودوخې لوړه درجه 8.21، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې وړه درجه 8.22.
د کابل او د هیواد د نورو څو ولایتونو د هوا د حالاتو اټکل ازادي راډیو. قدر من اوریدونکو، اوس تاسو د راپورونو د برخې اوریدو ته رابولم او ورزو د خپرونې لومړۍ موضوع ته. د ناتو د بهرنیو چارو او دفاع د وزیرانو د غونډې په درشل کې د افغانستان دفاع وزیر ډاډ ورکوي چې نړیواله ټولنه به تر 2024 کال پورې له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. اسدالله خالد د نږدې 1500 کومنډو ځواکونو د فراغت په مراسمو کې وویل د اړتیا پر مهال د نړیوال هوایی ځواک له افغان پاوت سره هوایی مرستو ته هم چمتو دی. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د سپتمبر تر 11 ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه ووزي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان دفاع وزیر افغان پاوز او خلکو ته ډاډ ورکوي چې نړیواله ټولنه به افغانستان یوازې پرې نږدي او د پاوز لګښتونه به تمویل کړي. اسدالله خالد د دوشنبه په ورځ د 1400 کمانډو ځواکونو د فراغت په مراسمو کې په دې اړه وویل
تر 2024 پورې د تاسې د تعلیم او تربیې په حصه کې، د تاسې د مصارف او د تمویل په حصه کې، د تاسې د وسایل او وسایطو د تعمیل په حصه کې دنیا او ناتو له موږ سره ژمنه او قرارداد لري، او حتی د ضرورت په وخت کې که چېرته موږ وغواړو او ضرورت ولرو شاید د هغوی هوایي قوتونه له موږ سره په هغه ځای کې چې ضرورت وي کومک وکړي. ولې دغه څه موده چې تېره سوه، الحمدلله د موږ خپلو ځواکونو دا ثابته کړه چې موږ د افغانستان له لویستې نه دفاع کولی.
خغلی خالد له افغان ځواکونو د ناټو د ملاتړ خبره داسې مهال کوي چې ټاکل شوی افغانستان د ناټو د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو د سې شنبې ورځې د غونډې د اجنډا یوه مهمه برخه وي. د سې شنبې ورځې دا غونډه به آنلاین وي. د ناټو عمومي منشي ینس سټولتنبرګ تازه اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته ویلي چې د دوی ملکي متخصصان به د افغانستان وزارتونو ته مشورې ورکوي او له افغان ځواکونو سره مالي مرستې کوي. تر دې مخکې د افغانستان لپاره اروپای ټولنې یو جک پوری چارواکی توماس نیکلسن ویلی دا ټولنه به افغانستان سره ولاړوي او له دې هیواده د ځواکونو له وتلو وروسته به هم د نویو شرایطو په چوکاټ کې خپل مرستو ته دوام ورکړي. د افغانستان د دفاع وزیر د کمانډو ځواکونو د فراغت په مراسمو کې پر طالبانو غږ وکړ چې سوله وکړي او له جګړې لاس واخلي. په ورته مهال د کمانډو ځواکونو د عملیاتو قومندان هیبت الله علیزی ویل دښمن باید سوله وکړي کنه وبسبل شي.
زموږ جنگ د سولې د پاره دی او دوی که سوله غواړي لار ورته خلاصه ده، کنی موږ د هیڅ دشمن سره رحم نه کوو.
دا سرګندونې داسې مهال کېږي چې په دې وروستیو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړو زور اخیستی. طالبانو تازه د دغو سرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو تېره اونۍ بیا ویلي چې جګړه د دوی لخوا نه ده پراخ شوې، بلکې د افغان دولتي ځواکونو عملیات دوی جګړې ته اړ کړي دي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
له ازادي رادیو ما سيګرني خبري مجله اوري د عامه روغتي وزارت په 13 ساعتونو کې د کورونا وایرس لکبل په هیواد کې د 150 کسانو د مړینې او ل 1.5 زر د زیاتو کسانو د اخته کېدو خبر ورکوي. د عامه روغتي وزارت وایي چې دا د 13 میاشتو تر ټولو لوړ شمیر دی. افغانان د هند او نورو هیوادونو روان وضعیت ته په پام سره په روغتونونو کې د اکسیجن کموالی اندېښمن کړي، خو د عامې روغتیا وزارت وایي چې اوسمهال د اړتیا تر اندازې 2 ځلې زیات اکسیجن لري.
د کورونا وایرس په بیا ځلې خپرېدا سره نه یوازې په افغانستان بلکې د نړۍ په اکثره نورو هیوادونو کې هم د اکسیجن د کمښت په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د کابل ښار اوسېدونکي وحیدالله او خاموش د دې اندېښنو په اړه وایي.
دا ګامبل اکسیجن هیڅ اسلام شتون نه لري په دې چې په خانو کې چې موږ زو هرات او بل هم دغه ماجر پر برابر هیڅ توجه د ماجر ته حتی د تختخا پر برابر یا د کلینیک پر برابر یا د شفاخانو پر برابر یا د تداوی پر برابر اکسیجن عمر دې ته بخښو دې هیڅ نظر اصل نه وته کې دې
ته مال د خبرونه دار شي چې واوري دا کرونا خبرې دا د هند کې د ثبت حال الګ دا کرونا کې دا شفاخانه نشته هیڅ نشته هند ګور خپل وطن ته حیران یو چې مونږ به څه کېږو مونږ وضعیت به څنګه شي دلته خو د غاښ درد ټابلیټ نشته دا د کرونا نه اکسیجن د کومه شي
د اندېښنې په داسې حال کې دي چې یوازې په 13 ساعتونو کې په افغانستان کې 1,566 کسان په دې وایرس اخته شوي او 10 کسه ترې مړه شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي که څه هم اکسیجن د دې وزارت لپاره جدي ستونزه ده، خو اوس مهال له کمښت سره نه دی مخ. د دې وزارت د ویان مرستیال عثمان طاهری نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل لا تر اوسه په دې اړه کره شمېر نشته چې په افغانستان کې د اکسیجن څو فابریکې فعالیت لري. هغه وایي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف د اکسیجن څو ماشینه پیرلی دي، خو لا تر اوسه نه دي فعال شوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په ټولو روغتونونو کې د اړتیا وړ اکسیجن لري. موږ د اړتیا 2 برابر اکسیجن لرو. هغه ماشینونه چې په افغان جاپان روغتون کې دي شاوخوا 200 ناروغانو ته اکسیجن تولیدوي. اوس لپاره د اکسیجن له کمښت سره مخ نه یو، خو نږدې راتلونکي کې هغه ماشینونه چې یونیسف موږ ته اخیستي له هغې به کار واخلو. تر اوسه د اکسیجن د کمښت له وجې هیڅ ناروغ نه دی مړ شوی.
په همدې حال کې هغه واکسینونه چې له افغانستان سره مرسته شوي هغه هم د خلاصېدو په حال کې دي. د ښاغلي طاهری په خبره تر دا مهاله نږدې 1,000,000 دوز واکسین افغانستان ته وارد شوي چې د اوس لپاره د غشمیر د خلاصېدو په حال کې دی. دی وایي کوم کسانو چې لومړی دوز واکسین کړی وي اوس یې د دوم دوز وار دی. له دې وړاندې په کابل کې د چین سفیر وانګیو د 100,000 دوز واکسین د مرستې خبره کړې وه او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکو ویلي وو چې دغه واکسین به تر یوې اونۍ پورې افغانستان ته انتقال شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د کورونا وایرس له پیله تر اوسه شاوخوا 2,000 کسان په دې وایرس اخته شوي او له 2,000 زیات ترې مړه شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د ټوخی یا پرنجی پر محل خپل څنګل قات کړئ، پرنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړئ او د کورونا وایرس د سرایت مخه ونیسئ. د کورونا څپه بیا په افغانستان کې په زیاتېدو ده او تمه ده چې خلک به هغه لارښوونې چې د صحي چارواکو لخوا کیږي په پام کې ونیسي. ورځو نورو موضوعاتو ته، د هلمند پر مرکز لښکرګاه راکټي حملو د دې ښار د خلکو ژوند تریخ کړی. خلک وایي له امنیتي کمربند څخه هر ورځ پر ښار د توغندیو حملې کېږي چې ځاني او مالی زیانونه یې ملکي وګړو ته اوړي.
د هلمند مرکز لشکرګاه ښار اوسېدونکي وایي د 2 ورځو راهیسې پر دغه ښار له امنیتي کمربند څخه توغندۍ ویشتل کېږي چې له امله یې ملکي خلکو ته ځاني او مالي زیان رسېږي. د مهاجرینو د کارتي اوسېدونکی صفت الله وایي 2 ورځې مخکې پر کور پر داسې مهال توغندۍ ولګېدل چې ماشومان یې کور کې نه وه او یوازې یې مالي زیان وراړولی.
تېره ورځ هم توغندۍ غورځېدلې وه، زموږ په کوچې سره مښتې وه او تخریبات یې پېښ کړي وه، خو د خدای فضل و چې په دې وخت کې نه کوم مېلمانه هم ماشومان څوک په دغه ځای څخه لېر شوي وه. نور مې دلته مشهد یو تخریبات پېښ کړي وه، خو ځاني او مالي ځاني مشکلات نه وه انشاءالله.
صفت الله وایي هر ورځ پر لشکرګاه ښار 2 تر 3 پورې دغه ډول راکټي او توغندیز بریدونه چې د ملکیانو پر ګڼ مېشتو سیمو لګېږي خلک یې له ښاره کډې کولو ته مجبور کړي.
لکه څنګه چې معلومیږي چې دوی ښار ته په څلور ویشتو کې دوه درې یا څلور اغورځي، دا مرمۍ دی په ښار کې چې دوی راداخلیږي. دلته بیروبار دی، دلته نفوس ډېر دی، خامخا د داسې خلکو د زخمي کېدو سبب ګرځي چې هغه معنا د فامیل کې اوسېږي، نو خلک یې دې ته مجبوره کړي دي تر څو دوی کډه وکړي.
د هلمند پر مرکز لشکرګاه ښار د توغندوی دا لړۍ په دغه ولایت کې د جګړو تر زیاتوالي او مرکز لشکرګاه ته د امنیتي کمربند د نږدې کېدو وروسته پیل شوی. د لشکرګاه ښار اوسیدونکي وایي کوم کسان چې دغه توغندوی توغوي، هغوی پرته له دې چې هدف نشه کړي، توغندی یې د ملکي خلکو پر کورونو لګیږي. د نقیب الله په نوم د لشکرګاه ښار د لومړۍ حفظې یو دکاندار ازادي راډیو ته وویل چې د دغه بریدونو له امله په خلکو کې ویره خپره شوې او یو شمېر کورنۍ چې ولایت مقام او نورو دولتي تاسیسات پاینی وخت کې د هلمند مرستيال والی بریالي نظری پر لشکرګاه ښار د توغندوی د بریدونو مسول وسلوال طالبان بولی چې په وینا د افغان ځواکونو لخوا هغه سیمې په نشه سوي چې لکومو پر لشکرګاه ښار د توغندوی بریدونه کېدل.
تاسو خبر یاست چې دشمن سخت ماته خوړلې ده او د مخامخ جګړې توان دوی د لاس اور کړې دي او ډېر سخت تلفات حملې دلی دي. په دې وروستیو کې وز د خلکو ته د تشویش د پیدا کولو په مخه باندې دوی ښار ته ړندې توغندۍ را غورځولې چې ښاریان یې په تشویش کې اچول، خو لله الحمد هغه ځایونه زموږ د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو لخوا څخه په نښه شول.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د هلمند د چارواکو د دې څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. د هلمند امنیتي چارواکي د هوانونو او راکټي بریدونو په پیښو کې د وژل سوو او ټپي سوو ملکیانو دقیق ارقام نه لري، خو د دغه ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې د تېرې جمعې په ورځ پر یوه کور د هوان مرمۍ د لګېدو په پیښه کې دوه ماشومان ووژل سوو او د ښځو او ماشومانو په ګډون شپږ کسان ټپي شول. د هلمند مرکز لشکرګاه ښار اوسېدونکي پر داسې مهال د بې هدفه توغندیو حملو ویرولي چې تر دې مخکې د دې ولایت د زیات شمېر ولسوالیو اوسېدونکو د مخامخ جګړې له امله لشکرګاه ښار ته پناه راوړې وه. د هلمند د کډوالو چارو ریاست د معلوماتو په اساس په تېر یوه کال کې د دغه بې ځای سوو کورونیو شمېر 40,000 ته رسېږي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د می یو دیرشمه نن د تنباکو د کارولو د مخنیوي نړیواله ورځ ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې په کلنی ډول د 21% مړینو علت د تنباکو کارول دي. د روغتیا نړیوال سازمان دا ورځ سکل د تنباکو د پریښودو ژمنه وکړه تر شعار لاندې لمانځي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واورئ.
په افغانستان کې د نشئی موادو په ځانګړي ډول تمباکو لرونکو توکو ته اسانه او ارزانه لاسرسی ځوانانو او نویو ځوانانو ته د کورنیو کمه او آن نه پاملرنه او د بېسوادۍ پراخه کچه ښایي نور لاملونه وي چې په دې هیواد کې د تمباکو لرونکو نشئی موادو د استعمالونکو شمیر زیات کړی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت څېړنې ښیي چې د دې هیواد له ټول نفوس په سلو کې 8.6% وګړي تمباکو استعمالوي. دا وزارت خبرداري ورکوي چې د تنباکو په ځانګړي ډول د سیګریټو استعمال تنفسي د زړه او سرطان په څیر خطرناکې ناروغۍ پیدا کوي. د دې وزارت د غیر ساري ناروغیو د څانګې مسول حبیب اروال ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې د ارقام او عادت چې سټپ سروې موږ ترلاسه کړي 8.6% یا سلنه خلک تمباکو استعمالوي چې د 14.2% نارینه او 2.6% ښځینه دي او نورې اکثره دغه چې ماشومان یا د کم عمر په کسانو کې دي. تمباکو دي چې 22 سرطانونه چې د مرګونو سبب کیږي هغه د تمباکو د استعمال له امله رامنځته کیږي.
په افغانستان کې تمباکو لرونکي نشئی توکي په ځانګړي ډول سیګریټ، قیلون، پان او ځینې نور ډیر استعمالونکي لري. د عامې روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د دخانیاتو د مخنیوي او نه کارونې په هدف د عامه پوهاوي کمپاینونه ترسره کړي او دا چاره اوس هم روانه ده. د عامې روغتیا وزارت مسؤلین وایي استادان، ښوونکي، د پولیس او د ټولنې نور مشران د دې برنامې لارې هڅه کوي چې په خپلو سیمو کې خلک د تمباکو له کارولو منع کړي او لامل یې د راپیدا کېدونکو ناروغیو په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي. د کونړ ولایت اوسیدونکی نجیب الله همدرد چې شل کاله سیګرټ استعمال کړی وای بیخي زیاتې روغتیایي ستونزې ورته پیدا شوې وي، خو د په خبره له تیرو دریو کلونو راهیسې دغه عمل ته نه ویلي، اوس یې ژوند په خوښۍ تیریږي.
شل کاله دغه سفاوش دویش کاله بم سیګرټ او نصار کړي د کراچۍ د وخت هغه نه وروستم دی سکل هو چې نصار او سیګرټ دواړه پریږدي د الله رحم دی. ان شاء الله اوس اقتصادي وزم خا دا هغه وخت اقتصادي وزم بم خراب او مزدوري بم کوله دیړي بم کوله نصار سیګرټ بم په اخستل نور ذهنی ټینشن راته زیات او عصبي تکلیف زیات او قار براته او پروژه کې پدې اوس د الله فضل بالکل خی دا مې دې مشکل هم نشته دی هیڅ هم نشته دی فصل بسوله کې برابر دی.
د کابل د متادینو د روختون پخوانی رئیس شاپور یوسف باور لري چې د روغدیدو لومړنی پیل د تمباکو استعمال دی.
د سیګرټ استعمالوال د خانیات بنسټ کڅوک سیګرټ استعمالوي کولای شي چې 409 مخدره مواد استعمال کړي. څوک چې د خانیات استعمالوي د تنفسي امراضو سبب همدغه د خانیات دی، د سرطانی امراضو سبب همدغه د خانیات دی.
د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرو پر بنسټ په ټوله نړۍ کې هر کال د تمباکو لرونکو نشئی موادو د استعمال لامل لګ تر لګه 8 میلیونه کسان مړ کیږي. دغه سازمان وایي په نړۍ کې 1.3 میلیارد انسانان له تمباکو په ځانګړي ډول سیګریټ، پان، قیلون او نور لوګي لرونکي توکي استعمالوي چې لامل یې په هر یو ثانیه کې یو انسان مړ کیږي. نن د مئی 1.3 له تمباکو د ګټې نه خستلو نړیواله ورځ ده. د روغتیا نړیوال سازمان څک کال دا ورځ د پریخودو ژمنه وکړه تر شوار لاندې منځي. دغه سازمان ویلي چې د تمباکو استعمال د کورونا وایرس ګواښ لا زیاتوي، باید ځوانان له تمباکو څخه د خلاصې نړۍ لپاره سره یو ځای شي او مبارزه وکړي.
ستاسو له پیغامونو
د لغمان د ولایت د کرګی ولسوالۍ د کشمون د کریې نه خبرې کوم تاسو سره. زمونږ د کریې ډېر امن ده، نه طالب ده نه بل وسلواله شته، ډېر امن امنیت ده. خو زمونږ د حکومت اپل بالکل فرمانونه نشته، نه راځي نه کلینک صحیح ده نه مکتبونه صحیح دي. هلته حکومت مونږ ته بالکل ګټه نه دی رسېدلې. اپل او ننګار پلو چې کوم حکومتي خلک دي زمونږ کشمون غر باندې اوړي اپلو امداغه سمنګلار ډېر امنیت ده. او پاملرنه هیڅ حکومت کوئی پلوونه کوي، امن امنیت ده خبره نشته. مونږ نه حکومت نه خیله کوو چې مونږ له پاملرنه وکړي. یو غرنه سیمه ده، کلینک دی راوستلی، مکتب دی راوړي، سرکونه راته جوړ کړي او دغه ډېر استونه لرو. وسلام
شکایت دا دی چې دلته موږ ته انتقال امر شروع ولا فرات لم سره دا مشروع یو کال دی نه کله دا مرض صحیا کې ولا بیا په هر کال کې مختصر شروع تر دې کتاب کتابونه تخلیه شروع سره پورم کې شي دي. او در نشتا دې لوګر لوان څخه دې دا اله د چې دا در شروع کې موږ ته خفای او اواز اجر اډو مننه چې دا پیغامونه نشو وی څخه او څه سلام نو وایم.
خبر کوم د نګرار ولایت جانولو تاریخ زمنګ د خوګانو د خرمنی د کلی صحت ده. تو کار مخ کې منظور شوی او ته پوری جوړ نه شلو. موږ غواړو چې دغه موږ د کلی سره د امبا تو شي د پښتنه د دوی شي. سلام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
له آزادې رادیو مازیګرنې خبری مجله اوري. ایران وایي د نړۍ لشپګو پیاوړو قدرتونو سره د 2015 کال د اټومي موافقه د احیا لپاره خبرو کې د پاموار پرمختګ شوی، خو وایي چې ځینې مهمې مسلې لا هم لایان هله پاتې دي. ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې که تهران خپل ټولې ژمنې پر ځای کړي نو متحد ایالات به بیرته دغه تړون ته ورستون شي. په دې راپور کې په دې اړه نور جزئیات واوري.
ایران او د نړۍ شپږو قدرتونو د اپریل میاشتې رئیس د اتریش په پلازمینه ویانا کې خبرې مخته وړي ترڅو هغه لارې چارې ولټوي چې له مخې یې واشنګټن او تهران وکولی شي په بشپړه توګه بېرته د 2015 کال اټومي تړون ته ستانه شي. واشنګټن لګول شوي بندیزونه لرې کړي او تهران هم له اټومي فعالیتونو لاس واخلي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان سعید خطیب زاده نن دوشنبه په تهران کې په یوه خبری کنفرانس کې وویل په ویانا کې د خبرو هر پړاو کیدای شي نهایی وي خو موږ ته بیړه په کار نه ده. خطیب زاده زیاته کړه چې په خبرو کې مو د پام وړ پرمختګ کړی خو اساسي مسلې تر اوسه لا پاتې دي چې هوارې شي. ښاغلي خطیب زاده همدارنګه وویل چې د ویانا خبرې په ټپه نه دي درېدلې. د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د اټومي تړون له مخې ایران ژمنه کړې چې اټومي فعالیتونه به دروي او په بدل کې پر دې هېواد د نړیوالو بندیزونه نرمیږي. وروسته له هغې چې د امریکا پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ په 2013 کال خپل هېواد له دغه تړون څخه وویست او پر ایران یې بېرته بندیزونه ولګول، دغه تړون له یو مبهم برخلیک سره مخامخ شوی. تهران هم له خپله اړخه هغه ژمنې تر پښو لاندې کړې چې د خپل اټومي پروګرام په اړه یې په دغه تړون کې کړي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په جنوري کې د ولسمشر په توګه د لوړې په مراسمو کې وویل چې که لومړی تهران د دغه تړون ټولې ژمنې عملي کړي نو متحده ایالات به بېرته ورسره یوځای شي. د دغه تړون له مخې د یورانیمو د غني کولو په برخه کې چې کیدای شي ورڅخه د اټوم بم په جوړولو کې کار واخیستل شي پر ایران سخت محدودیتونه لګول شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان سعید خطیب زاده وویل ټول بندیزونه باید لرې شي او هغه باید د ایران لخوا تایید هم شي، له هغې وروسته به دا هېواد د اټومي فعالیتونو له پرمخ بیولو په شا شي. یو لویدیز ډیپلومات چې د ویانا د خبرو په جریان کې د خپل نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې یوه موافقه به چې پکې د راتلونکو اقداماتو لپاره د واشنګټن او تهران مسؤلیتونه پکې واضح شوي وي ښایي روانه اونۍ اعلان شي.
قدر من اوریدونکو د دې خبري مجلې په پای کې هغه رباب جوړونکې در پیژنو چې وایي د خپل کورنۍ د څلرم نسل په توګه د رباب جوړونې او غږونې هنر ژوندۍ ساتلی. د استثنایي هنرمند وایي د طالبانو د واکمنۍ پر مهال شور نه خود پلورل. سره له دې چې دغه رباب جوړونکی په افغانستان کې د سولې خبرو ته هیله مند دی خو د طالبانو د راتلو په صورت کې په افغانستان کې یو ځل بیا پر موسیقي د احتمالي محدودیتونو لګیدو ته اندېښنه لري.
د کابل ښار د نن سبا په نسبتا بد امنیتي فضا کې دلته یو بل کیسه روانه ده. د یو ډیر پخوانی رباب غږونکي لړزان د ګوتې د رباب له ترونو سره لوبیږي. دا آله د دې هیواد د موسیقي له اصلي آلو بلل کیږي. شپیتکلن محمد یوسف دلته د کابل په زاړه خار کې استوګ نه لري. وایي د خپلې کورنۍ څلورم نسل دی چې دا هنر یې ژوندی ساتلی دی.
تر ما مخکې درې نسله او څلورمې زه یم. درې زامن مې هم په دې برخه کې روزلي دي.
دغه کس د کابل ښار د خرابات د مشهورې کوڅې په دې واړه دکان کې دیرش کاله پر رباب جوړونې مصروف و پرته د طالبانو د واکمنۍ پر مهال. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال چې د رباب جوړونې او غږونې د هنر په اړه محدودیتونه موجود و، محمد یوسف هم خپل دا مسلک پرېښود او په لارو کوڅو کې د نخودو پلور ته مخه کړه.
د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د څه وخت لپاره مې شور نه خود پلورل. وروسته بیا پاکستان ته کډوال شوم او هلته مې 12 کاله ربابونه جوړول. د هغه ځای خلکو هم د رباب هنر سره لیوالتیا لرله او زما ژوند هم هلته ډیر ښه و.
رباب د ونې له لرګي په ډیر هنري شکل جوړیږي. دغه هنري آله اوس مهال په شرقي او غربي موسیقي کې ځانګړی ځای لري. محمد یوسف وایي د ده په لاس جوړ شوي ربابونه تر اروپا او آن امریکا هم رسیدلي دي. په افغانستان کې د رباب هنر د پیدایښت په اړه دوه نظرونه موجود دي. ځینې وایي دغه هنر د غزنی او پامیر په لمنو کې پیدا شوی خو یو شمیر نوري بیا د بدخشان او نورستان د خلکو تخلیق بولي.
د افغانستان د موسیقي انسټیټیوټ رئیس احمد ناصر سرمست په دې هیواد کې د رباب د تاریخي مخینی په اړه وایي
هم در آثار نویسنده های زبان پښتو
د پښتو دری د یو شمیر تاریخي اثارو پر بنسټ اوس چې د رباب کومه بڼه ګورو دا هماغه د ولسمه او تلسمه پیړۍ بڼه ده. نو موږ په جرأت سره ویلای شو چې دا د افغانستان له ملي سازونو یو دی چې له شماله تر جنوب او له ختیځه تر لویدیځه ټول قومونه په موسیقي کې غږوي.
جنوب تا به شرق او شمال شرق ای ساز معمول بوده و در دست
لدی هر سره سره چې په افغانستان کې سولې ته هیله مندي زیاته شوي، محمد یوسف د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په هوکړه کې په موسیقي احتمالي بندیز اندېښمن دی، ځکه هغه خپل درې واړه زامن په دې برخه کې روزلي چې دغه هنر ژوندی ساتي.